السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت و بجشوي نن یک شنبه د خبرګولی یا جوزا اتلسمه او د جون میاشتې اتمانی ته ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د مرسی کورپس په نوم یو نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په ولسم خبره کړې ویلي ک وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2023 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسی کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمیر 2 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټلو اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بنیشتیدنې پروګرام یو انهبیټاټ ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لوی پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیری واستول. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهره د جمعې پر ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکونکو 44 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور په یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهره چانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښکې بهونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبری اجنس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمنې یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اجنس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفا کې هغه مهال مرستې ته په راټول شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ دا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د وینګدې اسلام پال ډلې مشر وژلې دی. د روسي تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړی دی. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 مې پر اسرائیل او پراخ برید وکړ او لکبلې د غزې جګړه پیل شو د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. او روسي د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپل کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تیر ماښام پر دغه ښار د روسي هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ولسته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکی سیمې په نښه کړې. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو رئیس الوزرا بهر کې پر افغانانو غږ کړی چې هیواد ته ستانه شي او د پناه اخیستنې په چورت کې دی نه وي.
Заради чего сейчас вас мухарки заигрываемы, азарну, потоклипну, урквада, а мир бы мы не на сайбу, чулу цапу окрыли.
یو شمیر پخوانی سرتیری بیا ادعا کوي چې د دوی یو شمیر ملګری افغانستان ته لتاګ وروسته وژل شوی. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي هر 15 افغان ماشومانو کې یو د لوګې له ناورین سره مخامخ دی. د شپږو ماشومانو یو مور
ما به وسیله ناروغی او بد وضعیت کې او روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځنګړی استازی آصف درانی وایي د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ حاکمانو اړیکې په خې کې دود
چې دولت افغانستان سوای هغه محمد او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما ودلې دي نو هغه د پخوانی ډېر مثبت دی.
له نوموړي سره ځانګړی مرکه په دې خپرونه کې مهیر.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر هغو افغانانو چې له هیواده بهر وتلي خپل وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ټینګار وکړ چې هیڅوک به دوی ته زیان ونه رسوي. ملا محمد حسن اخوند په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په خپله وینا کې یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي بخنې پر فرمان ټینګار وکړ. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانی سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په دوامداره توګه پخوانی امنیتي ځواکونه په نخښه کوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
په داسې حال کې چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو د هدف ګرځولو په اړه په دوامداره توګه راپورونه خپرېږي، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یو ځل بیا د طالبانو د مشر د عمومي عفو په فرمان ټینګار کړی دی. ملا محمد حسن اخوند د شنبې په ورځ د جوزا په 18مه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په هغو افغانانو غږ وکړ چې له هېواده بهر تللي چې خپل وطن ته ستانه سي. نوموړي وړاندې زیاته کړه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړي چې طالبان د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي او په افغانستان کې د تیر حکومت کارکوونکي هدف ګرځوي. له دې ډلې یو کس چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادا وکړه چې څلور پخواني افغان سرتیري او د دوی ملګري چې په دې وروستیو کې له ایران وستل سوي وو په جوزجان ولایت کې وزل سوي دي. نوموړی وایي د دې وزل سویو له ډلې د اختر محمد په نوم د یو سرتیري د جنازې مراسم نن د جوزا په 13مه په ایران کې ترسره کیږي.
کسایی که به ایران بودن دوباره برگشتن رفتن و باورمند بودن که عفو عمومی است.
هغه کسان چې په ایران کې وو بیرته ستانه شول او په دې باور وو چې عمومي عفو ده. حاجی اختر محمد دوه ورځې مخکې شهید کړل او نور زمون ملګری وو چې هغه هم شهیدان کړل. د دوی پر هیڅ خبرې باور نشته او د منلو نه ده. دا څه ډول عمومي عفو ده؟ موږ پر کومې عمومي عفو باور ولرو؟
له دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر میشتو پخوانیو افغان پوځیانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعاوې مطرح کړې وې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د جمعې په ورځ د جوزا په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه کړل شوي وو د طالبانو لخوا د عمومي عفو او امنیت له ادعاو سربیره د هغه په ټکو له غچ اخیستنې او ناقانونه وزنو سره مخ سوي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی، خو د طالبانو حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه بیا پر افغانستان واکمن شول، د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عمومي عفو فرمان ورکړ. خو له دې فرمان سربیره د افغانستان ډیری پخواني امنیتي ځواکونه له هیواده تېښتې ته اړ شول او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزلو او آن په زور دوبره کې دوه راپورونه خبره کړې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په هارو 15 ماشومانو کې یوې د لوګي لنورین سره مخامخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنۍ لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوګي لجدي ګواخ سره مخامخ دي. لدې سره ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د لوړې کچې بېوزلۍ، بیکاري او کافي مرستو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په لوږه ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خوړو نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید و چې ویل یې د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومان ته په کافي اندازه خوړو نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومانو پلار دی. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې 50 سلنه ماشومان په کافي اندازه خوړو نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو مؤسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپلې ودوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترسو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خاوند چې دواړه اوسګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړه نسی برابر ولای او له شدید بیوزلۍ او لوږی سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا فقر تنگستی او مریضی او مشکلات بسر میبریم.
موږ بیوزلۍ ناروغه او بد وضعیت کې روغتي اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مون نه ترلاسه کړي او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 15 ماشومانو کې یو یې د لوږې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 15مه د لوږې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د نوی چیرنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد شل سلنه ماشومان کېږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40 سلنه کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمیر چې تمه کېده سږ کال به د خوړو له کمښت سره مخ سي د په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ کړای خو پټکوې افغانستان لا هم د لوګې لړوړې کچې سره مخ دی. د اساسمن وایي د حقوق خلکو په شمیر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوی و په اوسط ډول له 4 سلنې 1 سلنې ته راټیټ شوی دی. د سیف د چلډرن راپور کې راغلی چې د مرستندویو بنسټونو د پروژو د ځنډیدو او پای ته رسیدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې لامل یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 4 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 4 روغتیایي مرکزونو بندیدل به د دې لامل شي چې په میاستني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خورزوکۍ لپاره لماینې پاتیسی او شاوخوا 15000 ماشومانو په ګډون به له 20000 ډیر خلک په خپل کلیو کې روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ونه لري. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې له 15000 زیاتو په خورزوکۍ اخته ماشومانو درملنه کړې ده. د دې سازمان په ټکو اټکل شوی و چې د 2014 کال د جون او 2015 کال د می ترمنځ په افغانستان کې له 6 میاشتنیو نیولې تر 9-5 میاشتنیو پورې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خورزوکۍ سره مخ سي چې په ټکو یې له د ډلې اتلکاو او یا سره ماشومان په شدید خورزوکۍ اخته و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندي کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په ځلونو ویلي چې د مهال افغانستان له سختې بېوزلۍ کړېږي او د هیواد سم نیمایي نفوس یعنی 22.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړمن دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان له 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. په 10 ولایتونو کې پروګرامونه پلي کوي او په 12 نورو ولایتونو کې له نورو سازمانونو سره همکاري کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استازي آصف درانی وایي چې د محل د افغانستان او پاکستان د حاکمانو اړیکې په خکې دودي. له نوموړي سره په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وی چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټي حوالې سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د دې چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سل ورسوی دی، خو دې سلای چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي او د پاکستان یا په ګوان کې چې کومه ممالک دي دا وي خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی، هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ دغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی دا ایس دغه نکتی د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي اخو په کار دی چې وکړي، په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي، نو او اوس هم دغه سره اړیکې کدا دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتل دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقرار ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه ورکړي، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړي، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دغه څه دي، مطلب خبرې تیرې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلې.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیواد په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینه پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدل په سعودي او پاکستان او اماراتو متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندلي وو د طالبان حکومت، نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوت. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده، نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې. دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي، او هغه اوچت نه هم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بده کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا د تجارتی لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او تاسو په دې کې تګ را تګم شوی، آیا دغه مسائل دغه تل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کده کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي بده کې؟
پروسس روانو یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روانو، مهال هم دې کې شک نشته، او دا اوس دې شروع هغه شګېړې خواته روانه ده، نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بله.
ستاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مدو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتي، نو آیا تاسو غنی چې راستاسو په منس کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې را د غزاین او چاغه خبرې نتیجې ته نه رسیدي؟
نه مطلب د خود د هغه پروسس برخه وم او پروسس وو، نو او پروسس پل پزای چلید او خپل پزای دغه خپل یو حد ته رسیدلو. نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وی هغه ټایم اخلي، ځینې ټایم یو یعنی زغرد مسئلے حل وزی او ځینې ټایم چې دی ټایم اخلي. نو افغانستان او پاکستان منځ کې لویه ستونزه دا غو د ټی ټی پی غو هغه مسائل دی اوس او هیله لرو چې دی لړکی به څه مزبوط غوونه به اخیستل کیږي.
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي، دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي، تاسو ورته په کم نظر ګورئ؟
او یو سوزو او ستدی کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل سوې دي نه دي، دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو، خبر نو چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوی دی پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی، نو تاسو غنی چې را دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي؟
نه زه د جزئیات باندې نه ځم، دا مطلب نه کوم، دا ماته سورس راو شای چا دا وایي.
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې زرای وی چې هغه دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي، آیا دې کې څه سبب سنسو سورسز به دا خبرې کولې؟ واغه خلق دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي هم شته معلومه.
مقصد دا دی چې دا پروسس خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دی او هیله لرو چې مثبت ګامونه پکیږي د دواړه هیوادو د شګرې لپاره د پرمختګ لپاره. نو دا هیله لرو خو زما زه اوس یعنی
دورانی صاحب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو مو سره تعلق دی زمام مو سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې د لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لارې تر ډیر وختونو بند و. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
هغه متاسفانه پروسس داسې روانو چې دې کې دا کړکیچ پیدا شو، مګر اوس ډېر ښه سوي او هیله لرم چې دا به نور مخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی هم ورکوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرور سختیږي تاسو به کوم رابطه کې دي؟ ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقات په حواله سره او الته کې یو فکر نشته.
ولا کرشتہ د توام زنم خبر دا خبرې زه اورم کوم اخبارات وایم، مګر دا څه ما دا څه نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په اړه نظر وساتي، دا وایي ډېرې دي دغه دی او د سوشل لري هغه د دوی کار دی دوی خپل سورن سیاست دی هغه کولای شي. نو دی کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل واینا وکم خپل یو تبصره وکم، دا تاسو کولی شئ، تاسو جرنالیست تاسو کولی
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څیړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده؟
ما تاسو اوس جواب ورکړ چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژ مختلف رائے لري خلق دا رسز ما هیڅ تعلق نه دی او هغه چې دولت افغانستان سوای هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وای چې ما ودلی دی
نو هغه د پخوانی ډیر مثبت دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استاذی آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورستیو کې هم راځو دي چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بي ډنګ او ډوله کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپیرې نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15-16 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري.
د دوستانو مېږي څنګه تا کا خوشالي دې مبارک، د اختر په کال مزنګ سره پر خوشالي دې مبارک، نن کلی چنارو نا ګلان دې مبارک خوشالي دې مبارک.
بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر در سره لرم. د جون په سلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. اولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنی دوه وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اوریدل منه دي. له همدې امله هم ډیر افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپل مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کی کیږي د مینو دیدن نه هو، اختر د ټول مبارک شي، مبارکي به افغانانو تکو ما هو. سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د ازادۍ راډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې چې تاسو کورنۍ ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالۍ ازادي راډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنینان
ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کومې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړالی چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن سخنے من اندر سخنے من او ہنگ تھا
جانے والے